کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې یو ساته پښتو خبرونه کې اوري چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو کمول اعلان کړل. دغه کمیټه وایي د دې هیواد امنیتي وضعیت نور اجازه نه ورکوي چې خپل فعالیتونه د پخوا په څیر جاري وساتي. د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې به هم واوري چې یو وار بیا د سولې خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او وایي د دې کار لپاره ټول شرایط آماده دي. نور مطلب هم لرو، خو لومړی نوریاس نوري د دې مهال د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال د دې جرګې رئیس تورن کلچلو څرنوالی ته د یو مکتوب په لیږلو سره په دې جرګه کې د فساد د څیړلو مخه نیولې ده. د ناتو عمومي منشي وایي دا سازمان له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې بهرنیو اتباعو ته اجازه ورکوي چې د روسیې په پوځ کې خدمت وکړي او په بهر کې ورسره په پوځي عملیاتو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال د دې جرګې رئیس تورن کلچلوی څرنوالی ته د یو مکتوب په لیږلو سره په دې جرګه کې د فساد د څیړلو مخه نیولې ده. همایون نن دې جرګې په عمومي غونډه کې دا وکړه چې د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی لوی څرنوالی ته په استولي مکتوب سره هغه بل چې د په دې جرګه کې د فساد د څیړلو لپاره دغه څرنوالی ته استولی و بی اعتباره کړی دی.
شما یک مکتوب فرستادین عنوانی سرانوالی، شما نمیدونین که مکتوبای ما را فاقد اعتبار بدانین.
خاغلی ابراهیمی هم لوی څرنوالی ته د دلخوا د مکتوب استول نه ردوي، خو وایي خاغلی همایون دغه اقدام د ولسي جرګې له رئیس هیئت سره په هماهنګۍ نه دی کړی. د ولسي جرګې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه اختلاف داسې مهال راپورته کیږي چې د دې جرګې یو شمېر غړو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې له عبدالرؤف ابراهیمی وغوښتل چې په دې جرګه کې د فساد له امله استعفا وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د تیر په نسبت اوس د سولې د خبرو ښه شرایط برابر شوي دي. محمد کریم خلیلی دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ویل چې د مخالفینو په لیکو کې سوله غوښتونکي افراد هم شته. هغه زیاته کړه افغانان سولې ته اړتیا لري او سولې ته هم په سیمه ییزه او نه هم نړیواله کچه اوس ښه شرایط برابر شوي دي.
امروز هم مردم شما به صلح نیاز دارد و هم شرایط برای صلح آماده است، هم در سطح کشور هم در سطح منطقه و جهان.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې د پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې د بهیر په اړه په عمان کې یوه غونډه وشي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې د پام وړ کموالی راولي. سور صلیب دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په روان کال کې د دې نړیوال مرستندویه ټولنې اووه کارکوونکي په حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د سره صلیب مشرې مونیکا زینارلی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې زموږ په وړاندې خطرونه موږ ته ډېرې ستونزې او اندېښنې راپورته کړي او له دې پرته چې په افغانستان کې په ډېره اندازه خپل فعالیتونه کم کړو بله چاره نه لرو. سور صلیب له څه باندې دېرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او په دې هېواد کې د بشري مرستو څلورمه لویه ټولنه ګڼل کېږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف زوم په پاکستان کې د فساد ضد چارواکو لخوا د فساد د دوسیو په تړاو ونیول شو. د کابینې غړي طلال چودري وویل محمد صفدر نن سهار له لندن د اسلام آباد هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم توقیف شو. صفدر څو ساعته مخکې تر دې چې دی او میرمنې مریم نواز د فساد ضد په یوه محکمه کې راڅرګند شي نیول کېږي. نواز شریف لور زوم او دوه زامنې د فساد له هغو تورونو سره مخامخ دي چې د پاناما په نوم اسنادو کې افشا شوي وو چې شریف او د کورنۍ غړي له هېواده بهر پټه شتمني لري. شریف تیره جولای میاشت کې له خپلې دندې لرې شو، خو هغه وایي کوم غلط کار نه دی کړی. د ناتو عمومي منشي وایي دا سازمان له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. ین ستولتنبرګ دا څرګندونې د ناتو د پارلماني شورا د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. ستولتنبرګ د رومانیا په پلازمینه بخارست کې نن وویل د پوځي تمرینونو په اړه د روسیې شفافیت ته اندېښنه لري. د ناتو عمومي منشي د زپات په نوم هغو پوځي تمرینونو ته اشاره وکړه چې روسیه او بیلاروس په ګډه په تېره سپتمبر میاشت کې ترسره کړل. هغه زیاته کړه دوی نه غواړي چې روسیه منځوي کړي او نه هم ورسره سړه جګړه غواړي. د ناتو عمومي منشي دغه راز وویل چې دغه سازمان په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په عکس العمل کې د تور سمندرګي د پاسه د جټ الوتکو ګزمې زیاتې کړې دي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې بهرنیو اتباعو ته اجازه ورکوي چې د قراردادیانو په توګه د روسیې په پوځ کې خدمت وکړي او په بهر کې ورسره په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. د روسیې د پوځي خدمتونو په اړه قانون کې دغه تعدیل فرمان د دوشنبې په ورځ خپور شوی دی. دغه تعدیل له مخې هغه بهرنیان چې د روسیې په وسلوالو ځواکونو کې خدمت کوي کېدای شي له هیواد بهر د روسیې سلاسات ماموریت او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د ګډون لپاره واستول شي. د هغه قانون له مخې چې پوتین په 2003 کال کې توشی کړی، بهرنیان د قراردادونو په اساس د سرتیرو، سمندري کارکونکو او بریدمنانو په توګه خدمت کولای شي، نه د افسرانو په توګه. روسیې له 2015 کال راهیسې په منځني ختیځ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په پلوي پوځي عملیات مخته وړي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د روسیې په پوځ کې شامل بهرنیان د سوریې جګړې ته استول شوي او کنه. د روسیې پوځ هم قراردادي سرتیری لري او هم هغوی چې په پوځ کې د مکلفیت دوره تیروي. او د بوسنه هرزګوینا یوې محکمې ناصر اوریچ ته د جنگي جرمونو له تورونو برات ورکړ. نو موړی په 1990 یو ملسیزه کې د بوسنیا په جګړه کې د مسلمانو ځواکونو قماندانو په سرایو کې د جنگي جرمونو دولتي محکمې 50 کلن اوریچ په 2000 پوبخې په 1992 کال کې د سربرینیڅه په سیمه کې د دریو سرب زندانیانو په وژلو کې له لاس لرلو بخې تبریه کړ. ناصر اوریچ ته اکثره بوسنیایان د یو اتل پسترګوریا وای هغه د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا د جګړې په جریان کې چې له 300 زیات کسان وژل شول له مسلمانانو په دفاع کې پراخه ونډه لرلې. د داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي رادیو او ریدل تفصیل زموږ پر وړاندې هم کتل سي پته مو د ازادي رادیو .com. د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدودوي او مخصوصا په کندز او میمنی کې خپل مرکزونه تړي. د دغه کمیټې مشر په کابل کې ویلي چې د دې پریکړې دلیل په افغانستان کې ناامنیتي ډیروالی دی.
له کورنۍ او مرکزي دفتر سره د بحثونو وروسته دې نتیجې ته ورسېدو چې په شدت سره خپل فعالیتونه په افغانستان او په تیره په شمال کې لږ.
بلخ د افغانستان د سولې علي شورا وایي که طالبان په هر هیواد کې له افغان حکومت سره د سولې کول غواړي، نو دوی چمتو دي. د دغې شورا مشر کریم خلیلی وایي
امروز هم مردم شما به صلح نیاز دارد و هم شرایط برای صلح آماده است، هم در سطح کشور، هم در سطح منطقه و جهان.
د سولې علي شورا دغه څرګندونې څومره عملي کېدای سي؟ د افغانستان د خلاصون لار د غورځنګ مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه په دې اړه وایي
تشکیل حکومت افغانستان او د خارجان در کې چې په افغانستان کې سولې ته ضرورت شته، نو بیا دې په دا په دې پورې اړه لري چې دوی چمتو کوي هغه زما فکر باندې سوله راتلی.
په همدې خبرونه کې به دا هم واورئ چې افغانستان د مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې په هدف د سیمې په کچه د یوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار پیل کړی او په دوه منیمۍ کې یو کلی زر غږونه ډرامه لرو اورېدلې. له ازادي راډیو مهروي ورزو د خبرونه لمړني مطلب ده. د سره صلیب نړیواله کمیټې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو کمول اعلان کړل. د دغه کمیټې مشر نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دې هیواد امنیتي وضعیت نور اجازه نه ورکوي چې خپل فعالیتونه د پخوا په څیر جاري وساتي. د دې خبره په کندز او میمنه کې خپل مرکزونه تړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د دوی د کارکونکو وژل کېدل، تختول او پر وړاندې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتېدل لامل شوي چې دغه کمیټه په کندز او میمنه کې خپل مرکزونه وتړي او په نورو ولایتونو کې فعالیتونه لږ کړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشرې مونیکا زینا ریلی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې لپاره چې کارکوونکي له وژل کېدو وژغورل شي مرکزي دفتر یې پرېکړه کړې چې د دې هیواد په ناامنو ولایتونو کې خپل فعالیتونه تر ډېره حده کم کړي.
له کورنۍ او مرکزي دفتر سره د بحثونو وروسته دې نتیجې نتیجې ته ورسېدو چې په شدت سره خپل فعالیتونه په افغانستان او په تیره په شمال کې لکړو. د روان کال تر پایه پورې په میمنه او کندز کې خپل مرکزونه وتړو او د مزار په ښار کې به مو فعالیتونه کم شي.
غلی مونیکا وویل د 2014 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې په جوزجان او بلخ ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د دوی یولس کارکوونکي وژل شوي او درې نور تختول شوي دي. مونیکا وویل په شمال کې د دوی دفترونه او کارکوونکي په مستقیمه توګه په نښه شوي او د دوی د ساتنې یوازینۍ لار دا ده چې فعالیتونه کم کړو. د سره صلیب نړیواله کمیټه یوازینۍ بهرنۍ مؤسسه ده چې د 120 بهرنیو او څه کم 2000 افغان کارکوونکو په لرلو سره په دې هیواد کې د جنگ د ټپیانو درملنه کوي. د مونیکا په خبره د یادو کمیټې د مرکزونو له تړل کېدو سره به د دغه کمیټې د افغان او بهرنیو کارکوونکو په شمیر کې هم کموالی راشي. روغتیا پوهان وایي په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ پکې خلک زیانمنیږي. د همدې له امله د دغه کمیټې فعالیتونه مهم دي. د دغو روغتیا پوهانو له ډلې پرویز اقبال آزادي راډیو ته وویل
صحي کلینک موجودیت په یو ټولنه کې ډیر زیات اړین دی. هر شخصي کلینک، هر دولتي کلینک، هر این جی او که چیرته هلته فعالیت او خصوصا په هغه چې جنگ ځپلې وي بند کړي دا به ډېره ستره جفا وي. نو زما د یو متخصص په صفت باندې هیله دا ده چې ډاکټر صاحبان تر اوسه پورې چې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي باید دوی کوشش وکړي چې نور هم دغه ځورېدلې او ځپېدلې ملت ته باید صادقانه خدمت وکړي.
د سره صلیب د کمیټې د معلوماتو له مخې دغه کمیټه په افغانستان کې له شاوخوا 150 کلونو راهیسې په فعالیت بوخته ده چې تر اوسه یې د جنگ د لسګونو زرو ټپیانو درملنه کړې ده. په یو شمېر ولایتونو کې د سره صلیب د کمیټې پر مرکزونو د وسلوالو مخالفینو له بریدونو وروسته خلکو له حکومته غوښتي چې د دغه کمیټې د دفترونو او کارکوونکو امنیت د خوندي کړي. خو امنیتي ځواکونه تل ویلي چې د دغه کمیټې د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره یې تدابیر نیولي دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو واموریدل چې د سره صلیب نړیوال کمیټې اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به خپل فعالیتونه کموي، مخصوصا دوی ویلي دي چې په کندز او میمنی کې به خپل مرکزونه تړي. هم د موضوع غواړم زموږ د همکار اجمل آریان سره شریکه کړم چې په کندز کې دی. اجمل آریان، که زما آواز اوري، لومړی تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو اوریدونکو ته وایست چې که چیرې لکه څنګه چې تاسو هم دا راپور واورېدی، که چیرې د سره صلیب نړیوال کمیټه په کندز کې خپل مرکز وتړي، نو دا به پر خلکو څه اغیز ولري؟ او که دا هم لږ واضح کړي چې دغه مرکز په ځانګړي ډول په کندز کې کوم خدمات وړاندې کوي.
مننه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې دغه دفتر د خبر د دفتر د تړېدو یا د کارکوونکو د شمېر د کموالي په اړه موږ دلته کندز کې له بېلابېلو خلکو سره خبرې وکولې. واقعا خلک ډېر متاثره دي. دوی وایي چې دلته که دغه دفتر خپل دفتر وتړي او ځینې ستونزې به رامنځته شي. او دغه دفتر پخوا په کندز کې د بېلابېلو برخو کې فعالیت کوو، په ځانګړي ډول به د یادونه وکړمه چې دوی له جنګځپلو خلکو سره خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي مرسته کول. همدارنګه هغو سیمو چې خلکو د څښاک او صحي اوبو ته لاسرسی نه درلود، په هغو سیمو کې دوی خلکو ته عمیق څاګانې کیندلې، یعنې ژورې څاګانې کیندلې. تر څنګ کومې څاګانې چې نورو مېسو خلکو ته کیندلې هغه غیر فعالې وې، هغه یې خلکو ته فعالولې. همدارنګه ځینې وخت د جنگی حالت کې دوی د دواړو خواډلو تر منځ د اسیرانو او د زخمیانو تبادلې په برخه کې هم خلکو سره مرسته کولې او کار کوو.
بله، په ځانګړي ډول که د روغتیا په برخه کې وایست، یعنی په ورځني ډول څونه خلک هلته مراجعه ورته کوي او که چیرې دغه مرکزونه وتړل سي نو اخیز به یې څه وي؟
دلته خلک وایي چې پخوا د لرو پرتو سیمو خلک راتلل د دې دفتر ته، دوی ته یې وړاندیزونه کول چې دوی ته په سیمه کې هلته د اوبو څاګانې وکیندي. همدارنګه کومې څاګانې چې دي هغه ورته ورغوي. همدارنګه د بېلابېلو سیمو خلک چې جنګول سره بېځای شوي وو، دوی ورسره تلل چې دوی سره د سپانا په برخه کې کومک وکړي، دوی ورته خیمې ورکولې، همدارنګه خوراکي توکي او نور داسې وسایل ورته ورکول. دا خلک وایي چې که چېرې یو خوا په سیمه کې جګړه ده نو خلک له ډېر اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، مرستندوی دفتر که دلته خپل چارې بندې کړي، د اخیر سره د هغه خلکې چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي یا د خپلو سیمو څخه بې ځای دي یا فیزي حقوق لاسرسی نه لري، د هغوی پر وړاندې به ډېرې ستونزې وزېږوي.
بله ډېر زیات مننه کوم اجمل آریان، و چې د کندوز ولایت څخه د سره صلیب د نړیوال کمیټې د مرکز په اړه موږ ته معلومات راکول.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
وسمرزو دوستانو یوې بلې مسلې ته، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له وسلوال مخالفینو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او دا ډله باید نور له جنګ لاس واخلي. د خبره د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی نن په یوې خبري غونډه کې کړی ده، او هغه په دې غونډه کې خپل ټولو ولایتي همکارانو وغوښتل چې دوی باید له وسلوال مخالفینو او خلکو سره خپل تماسونه ونیسي تر څو د سولې لپاره عملي اقدامات وسي. د موضوع په اړه د افغانستان د خلاصون لار د غورځنګ مشر او په خوانی طالب چارواکي سید اکبر هغه ویلي چې د سولې فضا در رامنځته کېدو سره باید د سولې لپاره هر اړخیز میکانیزم موجود وي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې د سولې شرایط او فضا برابرول په نړیوالو او افغان حکومت پورې اړه لري چې کوم کار چې صادقانه کار ته اړتیا لري. یوسف خان ځدران د یوې مرکې په پیل کې سید اکبر هغه پوښتلې چې په نظر یې دا وخت دواړه لوري له رامنځته شوي فرصته څنګه استفاده کولای شي.
زما په فکر باندې فضا چمتووالی په دوی پورې اړه لري. که چیرې حکومت د افغانستان او عبدالله خارجان هغه دا درکړي چې په افغانستان کې سولې ته ضرورت شته، نو بیا دې فضا په دوی پورې اړه لري چې دوی چمتو کوي هغه زما فکر باندې سوله راتلی شي.
خو دې خوا ډېره ویلي دي چې طالبان خبرو ته نه کښېني او وار وارې غږ پې کړی دی، او طالبان بیا افغان حکومت یو ډول تعریفوي چې دوی د افغان حکومت سره مخامخ نه کښېني. کله چې دا ټوله فضا له دې طرف نه چمتو کېږي، فکر کوي چې بل اړخ هم چمتو دی خبرو ته؟
زما فکر باندې یو صحیح میکانیزم غواړي. طالبان چې دي سولې ته چمتو دي، بس په ډېره حده پورې لیدلي دي یا خبر ورسره کړی دی هغه په افغانستان کې واقع غواړي. د سولې غواړي چې په مذاکراتو باندې یو شی مرتب شي او افغانستان د دې مشکلاتو څخه خلاص شي. نو که چیرې حکومت د افغانستان په بعضو شیانو کې خپله قرباني ورکړي، یعنی کېدای شي چې د سولې په باب باندې داسې موضوع هم راشي چې د افغانستان نوی حکومت به جوړېږي، هغه حکومت وایي چې زه ته دې حکومتیت چوکۍ یا ته دې حکومتیت تېر یم، کېدلی شي چې په افغانستان کې به فضا دوی برابره کړې وي او سوله به په افغانستان کې راشي.
هغه صاحب، تاسو هم د خلاصون د شورا مشر پاتې شوي یي، په ولایتونو کې دې هدف ته کار کوئ سولې ته د رسېدو برخه کې. افغان حکومت ویلي چې د خبرو لپاره هیڅ وړاندې شرطونه نه لري، طالبان به فکر کوي لکه د پخوا په شان بیا شرطونه کېږدي که هغوی هم شرط نه لري؟
یو شرط دی چې هغه د ټول ملت د ارادې سره برابر شرط دی. که افغانستان کې طالبان دا ووایي چې خارجان به خپل مالویش معلوموي یا دا ووایي چې په نظام باندې به خبره کېږي، دا ملت افغانستان هم د دې غوښتونکي دي چې موږ تللي په ولایتو کې خبرې کړي دي د خلکو سره کښېنستلي،
لږ تر لږه مالویش باید معلوم وي،
مالویش معلوم وي او په یو نظام باندې خبره وسي. یعنی داسې ګډوډ نظام نه وي چې هغه داسې نظام وي چې په هغه کې څه اسلامي شان وي. زما په فکر باندې دا د شرایط دي چې هغه یوازې د طالبانو نه دي، دا عام شرایط، دا عام ملت د افغانستان، یو اسلامي ملت دی او دا هغه
دا اراو د افکارو سره برابر شرایط. بله آغا صاحب، په داس حال کې چې د خبرو ته زمينه برابرېږي او راتلونکو کې په عمان کې هم یو غونډه تر سره کیدونکې ده، او ممکن کدا خبرې چې افغان حکومت وایي ک نتیجه هم ورکړي، دلته بل تصور او فکر موجود دی چې بل ډله داعش د طالبانو ځای نیسي او طالبان مجبور دي سولې ته غاړه کېږدي. دا نظر تاسو څومره تایید او څومره یو مناسب نظر دی ستاسو په نظر؟
زما په فکر باندې صلح په افغانستان کې هر افغان کدا خلک دی، افغانستان خلک دی، هغه به ارو مرو د دې صلح چې هغه واقع صلح ده هغه به د دې طرفدار او ګزيري په دې صلح باندې چې هغه واقع صلح یې هغه زما فکر باندې د داعش سلسله منځ نه راځي، دا هم د دې طرفدار کیږي او د طالبانو سلسله دا دغه کیږي چې هغه هم د دې طرفدار کیږي، ملت هم په دې باندې خوشاله کیږي.
د افغانستان د خلاصون لار د غورځنګ مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وو چې وایي د سولې شرایط او فضا برابرول په نړیوالو او افغان حکومت پورې اړه لري او دا چاره صادقانه کار ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ورڅو یو بل مسله ته، افغانستان د مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې په هدف د سیمې په کچه د یوې ستراتیژي پر جوړولو کار پیل کړی دی. د دې ستراتیژي پر طرحې او د مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو د بحث او خبرو لپاره د سیمې د یو شمېر هیوادونو او بنسټونو استازي په کابل کې سره راټول شوي دي. افغان کارپوهان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو د راټولیدنه په دې شرط کټوره ګڼي چې د دغې پدیدې پر وړاندې یو واحد دریځ خپل کړي او په خپلو ژمنو ولا پاتاسي. نور حال واصل وسال راکوي.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په داسې حال کې د سیمې په کچه د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د وی ستراتیژي پر جوړولو کار پیل کړی چې په دې هیواد کې د مخدره موادو په کښت او قاچاق کې په بیساري ډول زیاتوالی راغلی. د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ جوړ شوي کانفرنس ته وویل چې د دغې پدیدې د منځرولو لپاره یوې ګډې ستراتیژۍ او تګلارې ته اړتیا لیدل کیږي.
امیدوارم
هیله لرم چې د دغې دو ورځنۍ ناستې په ترڅ کې د مخدره موادو سره د مبارزې لارې چارې په نښه او حل لارې د یوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې وړاندې کړو. له دې پدیدې څخه د خلاصون یوازینۍ لاره یو واحد دریځ او د یوې ګډې ستراتیژۍ جوړول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیمې د دولسو هیوادونو ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، روسیا، چین، متحده عرب امارات، هند او ترکیه استازي په کابل کې سره راټول شوي سو د دغه ستراتیژي پر طرحې او د دغه پدیدې په وړاندې د ګډې مبارزې پر لارو چارو بحث او خبرې وکړي. دغه ناسته به دوه ورځې دوام کوي او په پای کې به د سیمې په کچه د ګډون کوونکو هیوادونو یو ګډ کاري ګروپ هم جوړیږي. د افغانستان د مخدره مواد سره د مبارزې وزارت مسؤلین وایي د مخدره مواد سره د مبارزې په برخه کې دوی د سیمې له هیوادونو راضي نه دي، خو هڅه کوي چې د داشناسو لري د سیمې هیوادونو د دغه پدیدې په وړاندې عملی او رښتینی مبارزې ته وهڅوي. په دغه ناسته کې د یادو هیوادونو استازو مخدره مواد توریزم د یو بل سره تړلی وبلل او په وړاندې د واحد دریس پر رامنځته کېدو او ګډې مبارزې ټینګار وکړ. دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او د نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږي مهمه وبلله. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان هم د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ګډ دریس ټینګار کوي او د دغې پدیدې په وړاندې د یوې ګډې عملي ستراتیژۍ جوړېدل ګټور ګڼي. له دې ډلې هارون رشید شیرزاد وایي که چیرې په دې برخه کې یو ګډ دریز رامنځته نشي نو د دغې پدیدې په وړاندې بریا ناشونې ده.
دغه کانفرنس د یو فکر د جوړولو لپاره یو ښه قدم دی، په هغه صورت کې چې واقعا د فکر یووالی راشي د په سیمه ییزه کچه. که چېرته د فکر یووالی د دوی ترمنځ رانشي، که چېرې واحده ستراتیژي رامنځته نشي، کامیابي ډیره سخته ده.
ښاغلی شیرزاد وایي د ناسو دغه لړۍ او بحثونه باید تر هغې دوام وکړي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د دغې پدیدې په وړاندې عملي ګامونه واخلي او خلک له دغه رنز او ناورین څخه خلاص کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوبو د ماشام تر وبو چې پر منځنی صفه 12 شپږ نوی او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلې سي. یو سیمه ایزه مسله راخلو، په پاکستان کې د فساد ست مسولانو نن دغه هیوا د پخوانی صدر اعظم محمد نواز شریف زوم محمد صفدر ونیوه. صفدر د شریف کورنۍ پر ضد د فساد د لګول سوی تورونو په تړاو نیول سوی دی. نواز شریف دوه زامن او لورې له زوم سره په دې تورن دي چې له هیوا د بهر اشتمنۍ په پټه ساتلی وي. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د پاکستان د کابینې یو غړی تلال چودری وویل د نواز شریف زوم محمد صفدر نن دوشنبه د اسلام آباد په هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول شو چې تازه له لندن څخه راستون شوی و. نوموړی څو ساعته مخکې تر دې ونیول شو چې ټاکل شوې وه صفدر او میرمنې مریم نواز یوې محکمې ته حاضر شي څو د فساد په اړه تورونو ته ځواب ووایي. مریم نواز نیول شوې نه ده او څو ساعته وروسته له دې محکمې ته حاضره شوه چې خاوند یې ونیول شو. تمه کېده چې فساد ضد محکمه به نن د نواز شریف په اړه خپل حکم اعلان کړي. نواز شریف دوه زامنې لورې مریم نواز او زوم یې محمد صفدر وروسته له دې په فساد تورن شول چې د پاناما اسناد افشا شول. تیر کال په پاناما کې د نړۍ د یو شمېر نورو سیاستوالو پټې شتمنۍ هم افشا شوې او په ډېرو هیوادونو کې جنجالونه وپارول. په دغو اسنادو کې څرګنده شو چې نواز شریف او د کورنۍ غړي یې له پاکستانه د باندې ناسب شوي پټه شتمني لري. نواز شریف د سږ کال په جولای کې د همدغو تورونو په خاطر د صدارت له چوکۍ لري شو. د نواز شریف زوم محمد صفدر چې نن ونیول شو د پاکستان د پارلمان غړی دی. د نیول کېدو په تلویزیونی تصویرونو کې د نواز شریف د مسلم لیگ ګوند یو شمېر غړي لیدل کېږي چې هڅه کوي د ښاغلي صفدر د سپرلۍ موټر هوایي ډګر ته نږدې ودروي. د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر خواجه سعد رفیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې محمد صفدر د نیول کېدو په محل هیڅ راز مقاومت او مخالفت نه دی کړی، خو د مسلم لیگ نون ډله د نوموړي پر نیونې انتقادونه لري.
دوستانو اوس هم ورځو د ساينس ټکر ته. یوې فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو داسې انجن ډیزاین کړی دی چې په مرسته یې د الوتکو د سون موادو مصرف کمیدلی سي. بیا هم اسمت سروان په دې اړه جزئیات راټول کړی دي.
یوې فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو نوی انجن ډیزاین کړی چې د بشپړېدو په صورت کې به د الوتکو د سونګ موادو مصرف لږ کړي. د دې انجن څرخیدونکي تیغونه یا پرې بهر دي او هر څوک یې لیدلی شي. په عادي انجنونو کې د محرکه سیستم څرخونه تر پوش یا کاور لاندې وي. د سفران په نوم فرانسوي کمپنۍ وایي چې د الوتکې دا انجن د هغه بڼه لري. سفران کمپنۍ د بیلابیلو الوتکو لپاره انجنونه جوړوي. د دې کمپنۍ دا نوی انجن به تر 2023 میلادي کال پورې په الوتکو کې استعمال کړی شي. سفران کمپنۍ دا انجن د اروپایي اتحادیې په ملاتړ جوړ کړی دی. ویل کېږي چې دا انجن به د الوتکې د تیلو مصرف تر 15% پورې کم کړي.
دوستانو زموږ غله ازادي راډیو اوري، لکه چې مخکې تاسو زموږ راپورونه کې واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وویل چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او دا ډله باید نور له جنګه لاس واخلي. نن سبا د سولې هیلې په افغانستان کې ډېرې سوي دي، نو په همدې اړه مو د یو شمېر افغانانو نظرونه هم راخیستي دي چې لته به په ګډه سره واورو.
سوله چې ونیسي په افغانستان کې چې سوله ونیسي هغه وخت به د چا ځوان سم توګه نه وي. که چیرې سوله وسي د ټولو ځوان به په همن کې. که چیرې طالبان یې که حزب اسلامي سره سوله وس به څومره ښه سو، 25% جنګ خو په کلا راسو. نور که چیرې طالبانو سره هم صلح وسي دا به په وطن ته راسي، بیا به څنه خارجانو ته ایلای پلمه به نه وي او نه به نورو غلو رازنو ته ایلو پلمه وي، د ټولو بدل ته پرده وسي.
سوله بوشي هغه طالبان په هغه مفکوره کې نه وي، لږ زر هغه باید گذشت کړي. هغه د خارجانو نوکرانه ده خلاص مستقیم افغانانو سره خبرې کوي، افغان افغان سره جوړ شوی. هغه راضی دی په خبرې خو نه پرېږدي، مونږ طرفدار یو.
خدای تعالی ته کوم دغه اوس خبر شروع شي د هغې بهترین کار د نیک نظر ده او په قران شریف کې خدای په تاسو او کې خدای د جنگ ورک کې د دیش کال کې چلوې کال جنگ روان ده ورځ مسلمانان مل کې او خدای دې رحم وکړي چې زر خدای سره او له طالبانو خدای رول ټول راولي په دې سره د سرخان کې نو را مره مله
نه چې سوله وشي خو خدای او ټول مسلمانان دي کنه وروم نه دي کنه پیسې دي کوم وروم نه دي خو دې د خلکو په خله باندې کې وی دین څه وکاوو
دوستانو د سولې په اړه مو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه واوریدل که تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو خبرونې واورئ نو کولی سئ زموږ پر وېبپاڼه هم دغه خبرونې په ژوندۍ بڼه واورئ او نور مطالب او راپورونه مو ولولئ پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ دغه راز زموږ د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو کلیز د ژغونه ډرامه هم لرو او ورسره نور کورنۍ او نړیوال راپورونه سته خو تر هغه د مخه یو ځل بیا ورکو نور نوری ته چم د اوسره سره په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لاندې زوروي
د اسره سلیب نړیواله کمیټه وايي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې پام وړ کموالی راولي د افغانستان لپاره د اسره سلیب مشر مونیکا زینرلی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې زموږ په وړاندې خطرونو موږ ته ډېرې ستونزې او اندېښنې راپورته کړي او له دې پرته چې په افغانستان کې په پراخه پیمانه خپل فعالیتونه کم کړو بل چاره نه لرو د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال د جرګې رئیس تورن کړ چې لوی څارنوالۍ ته د یو مکتوب په لیږلو سره په دې جرګه کې د فساد د څېړلو مخه نیولې ده همایون نن د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي لوی څارنوالۍ ته پاستولی مکتوب سره هغه بل چې د په دې جرګه کې د فساد د څېړلو لپاره د څارنوالۍ ته استولی او بې اعتباره کړی دی د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د تیر په نسبت اوس د سولې د خبرو ښه شرایط برابر شوي دي په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د دوی څېړنه ښیي چې د مخکینی حکومت په نسبت اوسنی حکومت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف زوم په پاکستان کې د فساد ضد چارواکو لخوا د فساد د دوسیو په تړاو ونیول شو د ناتو عمومي منشي وایي دا سازمان له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د ناتو د پارلماني شورا د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې بهرنیو ادباو ته اجازه ورکوي چې د قراردادیانو په توګه د روسیې په پوځ کې خدمت وکړي او په بهر کې ورسره په پوځي عملیاتو کې ګډون وکړي
مننه کوم له نوریا سنوریت خو مرزیه احمد سی په مو د سپورت له ډګره له تازه پرمختګونو خبر کړي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2019 میلادي کال د ملتونو جام سیالۍ ته د لارموندلو په هدف سبا له اردن سره لوبیږي د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ویل چې افغان لوبډلې دغه سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري دغه لوبه د افغان لوبډلې په کوربتوب د ورځې 2 بجې په تاجکستان کې ترسره کیږي له بنگلاديش د 15 ورځې کرکټ سیالۍ له ګټلو وروسته د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډله نن هیواد ته راستنه شوه د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل افغانستان له دې 15 سیالۍ څخه درې وګټلې او کپ په خپل نوم کړو یو سیالۍ د اورخ لامل مساوي شوه او بلې بنگلاديش وګټله د بنگلاديش په کوربتوب دغه سیالۍ د 13 سپتمبر میاشتې په 28مه پیل شوې وي او د اکتوبر په 15مه پای ته ورسېدې د روسي د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د اروپאי ټیمونو د لارموندنې په هدف د مقدماتي سیالۍ په لړ کې تیرش په جرمني 15-2 پر وړاندې آذربایجان پولند 2-2 پر وړاندې مونتینګرو او انګلند 1-0 پر وړاندې لتوانیا ته په ماتې سره د روسي د 2013 د فوټبال نړیوال جام لوبه ته لار پیدا کړه د دغه سیالۍ په لړ کې نن شپه د البانیا د فوټبال ټیم له ایتالیا، آیسلند له کوسوو، اسرائیل له اسپانیا، ویلز له ایرلند، پالدواله اوتریش، سربیا له جورجیا، فنلند له ترکی او اوکرين له کرواسی سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي.
له مرزي احمد زيد خپه مننه سره اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی هند د سفر ورسته د افغان او هندي سوداګرو ترمنځ د سوداګری زیراکړې ورکړې لپاره یو مناسب فرصت رامنځته سوی دی. نوموړي نن د وزیرانو شورا په غونډه کې خبري اعلان وکړ. هندي سوداګر هڅېدلې چې په افغانستان کې د پانګونې صنعت او سوداګری په برخه کې کار وکړي. یوسف خان زدران دغه موضوع څرګنده ده.
د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وی هندوستان ته د تیر اونۍ د سفر عملی پړاونه پیل شوی او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ ښه اړیکې جوړې شوې دي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو له شورا مخکې خبري اعلان ته خبرې کولې وویل د تیر اونۍ رئیس د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د شاوخوا 250 میلیون ډالرو سوداګری زراکړه ورکړه شوې ده. دی وی په ورځو کې چې افغاني سوداګر په هندوستان کې پات شول د هندي سوداګرو او پانګوالو سره د تعامل مخې د 250 میلیون ډالرو په شاوخوا کې سوداګری راکړه ورکړه شوې ده.
صورت گرفت بین تجار افغاني و تجار هندي.
خغلی عبدالله وی افغان او هندي سوداګر د دا ډول اړیکو پراختیا ته لیواله دي او افغان حکومت په دې برخه کې د هر ډول امکاناتو د رامنځته کېدو هڅه کوي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیره اونۍ د کابل او ډیلي ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په خاطر له شاوخوا 200 سوداګرو د کابینې له ځینو وزیرانو سره هندوستان ته تللی و. اجرایی رئیس د دغه هدف د تعقیب لپاره تیره ورځ په کابل کې د میش هندي سفیر سره هم وکتل او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې لیوالتیا وستایل شوه. یو شمېر افغان ملي سوداګر هم په اقتصادي برخه کله هندستان سره رامنځته شوی فزاستای خوای چې افغان حکومت باید وخت په وخت د موضوع تعقیب کړي. په افغانستان کې د سوداګری د نړیوال خونی د رهبری هیئت غړي اعتبار خان زدران ازادي رادیو ته ویل هندي سوداګر هڅېدلې چې افغاني تولیدات واخلي کوم کار چې هغه هیواد د افغانستان د صادراتو کچا لوړوي.
په دوړو خاص حکومتونه د دې تلوال چې دا اقتصادي اړیکې نور هم غښتلې شي حکومت باید په دې اړه باندې نور هم پاملرنه وکړي. او په دې من کې زموږ کوم توک چې دي او هلته د هندوستان په هیواد کې د پادې وړ دي د هندوستان سوداګر دې ته لیوال دي چې زموږ توکي د هندوستان په مارکیټ کې واخلي.
دا سال کې د چڅ باندې درې میاشتې وړاندې د دوړ هیوادونو ترمنځ لخندونو پرته د خي سوداګری په خاطر هوایي دهلیز رامنځته شو. لدې سره هندستان لیواله د ترڅو د چابهار بندر له جوړېدو سره افغانستان ته د خپل صادراتو مناسبه لار پرانیزي.
د افغانستان ولسی جرګوایي د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو نه دي توانېدلې چې څه باندې 50% پراختیا بودجه ولګوي. دغه وزارتونو مسؤلینو نن ولسی جرګې ته استاج جواب سوي وو. د عامې روغتیا وزارت دا کوي چې تر اوسه 40% بودجه لګولې او د پوهنې وزارت وایي د ځینو ستونزو له امله تر اوسه څه کم 50% پراختیا بودجه لګولې ده. تفصیل د خان محمد سین راپور کاوه.
د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې د وزارتونو مسؤلین د دې له امله چې تر اوسه 50% پراختیا بودیجه نه ده لګولې ولسی جرګې د دوشنبې په ورځ استجواب کړل. د ولسی جرګې غړي وایي دغه دواړو وزارتونو ډیره لږه بودیجه لګولې ده. د جرګې غړي فوزیه کوفي وویل
دغه دوه وزارتونه د بودیجې ډیر لږ لګښت لري. تاسې راته ووایئ چې د میزان څومره ده او تاسې 100% بودیجه لګولې ده. کوم راپورونه چې موږ ته رسیدلي دي او څارنه یې کوو په ځینو مواردو کې چې پروژه او بودیجه مو ور شامل کړې ده 8 میاشتې کېږي چې کار یې پیل شوی نه دی.
د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشردوست وایي دغه دواړو وزارتونو په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی هم په لازمه توګه بودیجه نه ده لګولې.
در هیچ شفاخانه افغانستان دوا نیست.
د افغانستان په یو روغتون کې درمل او خواړه نشته. درې کاله کېږي چې په ځینو روغتونونو کې د ناروغانو لپاره غوښه بنده شوې ده.
د ځینو وزارتونو لخوا د پراختیا بودیجې نه لګول هغه ستونزه ده چې ولسی جرګې هر کال مطرح کوي. دغه جرګې تیر کال د کابینې ځینې وزیران چې پراختیا بودیجه یې تر 90% څخه کمه لګولې وه استیزا او و وزیران یې ځینې سلب اعتماد کړل. د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې استجوابیه غونډې ته د پوهنې او عامې روغتیا د وزارتونو مرستیالان ورغلي وو. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل تر اوسه 40% پراختیا بودیجه لګولې خو د پوهنې وزارت د مالی او اداري مرستیال سید حمیدالله د جرګې د غړو د انتقادونو پر وړاندې وویل دوی تر اوسه 20% پراختیا بودیجه لګولې ده. سید حمید الله وویل
اول تدارکات هم شکایت کردن
ډیرو له تدارکاتو شکایتونه وکړل مونږ هم وایو چې د تدارکاتو پروسه ډیر وخت نیسي او کله کله کوم پروژه اته نه میاشتې وغواړي او د دوهم ځل لپاره نوی اعلان تسپارل کیږي ښایي د ظرفیتونو کموالی اصلي دلیل وي یا دا چې احتمالا فساد به موجود وي همدارنګه د قانون سخت ګیری به بل دلیل وي چې مونږ نه یو توانېدلی یوه پروژه په مناسب وخت کې بشپړه کړو
بلخوا د مالیې وزارت وایي په یوې طرحې کار پیل کړی چې له مخې به یوه کلنه پراختیا بودیجه د سو کلونو لپاره وغځیږي د یاد وزارت د مسؤلینو په خبره د دغه طرحې له پلي کېدو سره به د بودیجې پر لګولو حاکمیت زیات شي د مالی وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د دغه طرحې لومړي کارونه پیل شوي او کله چې مسوده تیاره شوه له ملي شورا او نړیوالې ټولنې سره به شریکه شي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
یو بیا ورزو یو سیمه ایز راپورت د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارو اداره وایي چې په دې صوبه کې له تیر څو نیو رئیسې د ډینګي تبې له امله د مړو شمېر 500 ته پورته سوی او سلګونه نور لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي ډاکټران وایي دا یو خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي ډول غوماش د چیچلو له امله رامنځته کیږي او که د ناروغ درملنه پر وخت ونه سي نو په مرګ ګواښي نور تفصیل په دې اړه زبی شفق راکوي
د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا صوبې په یو شمېر سیمو کې لا هم ډینګي تبه خپره ده او د صحت د صوبې ادارې په وینا په خیبر پښتونخوا کې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د دغه مرګونې تبې له امله د مړو شمېر 500 ته رسېدلی دی د یادې ادارې لخوا ازادي راډیو ته په ورکړل شوو معلوماتو کې راغلي چې د مړو شمېر د یکشنبې په ورځ هغه وخت 500 ته ورسېد چې د پېښور په ځینو روغتونونو کې دوه نورو ناروغانو د همدې ناروغۍ له امله ساه ورکړه د صحت اداره زیاتوي د یکشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې په 1300 ناروغانو کې د ډینګي تبې ټسټونه وشول چې له ډېرې ډلې څخه په 350 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو په دغه ناروغانو کې یوازې د 112 کسانو حالت داسې و چې درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړی شول او نور تر لومړیو طبي مرستو وروسته کور ته ولېږل شول د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې نږدې 355 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي ډول ماشې د چیچلو له امله رامنځته کیږي او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګزاروي که اوس هم په لومړي سال کې ډینګي وایرس تر ټولو زیات کسان د پېښور په تاکال سیمه کې اغېزمند کړي وو خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور او اند خیبر پښتونخوا صوبې نورو ښارونو کې هم خپور شو او ګڼ شمېر خلک یې اغېزمن کړه له بلې خوا به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بېلابېلو سیمو کې هره ورځ د ماشو ضد دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې ډینګي تبې سر راپورته کړی لسګونه کسان یې وژلي زرګونه نور یې اغېزمن کړي او په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده د یادونې وړ ده چې تر خیبر پښتونخوا مخکې دغه ناروغي تېر کال په پنجاب صوبه کې خپره شوې وه چې لسګونه کسان یې وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وه
دوستانو یو بل ورستی نړیوال مسله دا چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او جمهوریت غوښتونکو سناتور باب کراکر ترمنځ ترخی نندري تبادله سوې ده راپور نوایي چې ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې په خاطر د جمهوریت غوښتونکو ګوند پر دې سناتور انتقادونه کړي او په ځواب کې کراکر ویلي چې ولسمشر ټرمپ امریکا د دریمې جګړې لوري ته بیايي په دې اړه تفصیل د احمد تکل راپور کې اورو
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری غوښتونکي سناتور باب کارکر ورمورز یو بل ته ترخه پیغامونه ورکړل او د پداسیال کې د چې ولسمشر ټرمپ خای پر روانه یو ونی کې ل ایران سره د لویدیز اټومي موافقه به اعتبار اعلان کړي څارونکي وایي چې د دې موافقې فسخه کېدل خای د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکېچ لا زیات او 15 نور اړخونه چې د موافقې لاسلیک کړي ده اندېښمن کړي ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په ورځ پر کارکر د لفظي حملو په ترڅ کې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل کارکر زری راته کولی چې په تنسی ایالت کې د سناتور په توګه د بیا انتخاب ملاتړ وکړم خو ما د غوښتنه رد کړه او دای له سیالۍ پاتې شو ټرمپ همداراز لیکلی کارکر غوښتل د بهرنیو چارو وزیر شي خو ما ورته وویل چې نه دا کار نشي کېدی ټرمپ زیاتوي سناتور کارکر تر ډېره له ایران سره په اټومي موافقه کې مسؤل دی کارکر په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د اوسنۍ دورې لپاره تر رسیدو وروسته به د سناتور په توګه لخپل دندې تقاعد وکړي او بیا به ځان کاندید نه کړي. خو ښاغلی کارکر د ټرمپ د پیغام په جواب کې ولیکل، د سپینې ماڼۍ لپاره د ډیر شرم خبره ده چې د لویانو په وړکتون بدله شوې او لکه چې نن سهار هلته له کوم چا څخه خپله دنده هېره شوې ده. ښاغلی کارکر وروسته له دې چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه منصرف شو، پر ولس مشر ټرمپ انتقادونو ته زور ورکړ. هغه د یکشنبې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې ټرمپ خپل دفتر د یوې ټلویزیوني نندارې په څیر اداره کوي او هیوادونو ته داسې بې پروا ګواښونه کوي چې ښایي امریکا د درېیمې نړیوالې جګړې تر بریده ورسوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیه، چین او جرمنی د اټومي موافقې لمخه د ایران پر اټومي پروګرام محدودیتونه ولګول شول او په بدل کې پر تهران د لګول شویو بندیزونو د نرمولو ژمنه وشوه. ترامپ په وار وار دا موافقه چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوه غندلې ده او تیره میاشت یې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل دا تر ټولو بده او یو اړخیزه موافقه ده چې متحدو ایالاتو لاسلیک کړي. که ترامپ له ایران سره اټومي موافقه فسخ کړي، نو کارکر چې د سنا د بهرنیو اړیکو د ځواکمنې کمیټې مشر دی، ښایي پر ایران د دې موافقې له مخې د لګول شویو بندیزونو د پر ځای ساتلو یا له منځه وړلو په چاره کې مهم رول ولوبوي.
دوستانو، په دې سره ورسېدلو د دې خپرونې د پای شېبو ته. د یو کلیز ژغونه ډرامې مینوالو د دې ډرامې 211 برخه خپرېدو ته چمتو ده. لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا ډرامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاگونا په ډراما کې مو واوریدل چې د ګلالۍ دوی معلمه کاملا د ګلالۍ د واده مبارکۍ ته راغلې وه، خو ګلالۍ له کوره مرور تللې وه. اوس به واورو چې ګلپری ولې د خوشحالۍ سندرې وایي.
منکر ابراشی یو کلی ماشوم، یا بده هلک وی یا به هنجلی، یا به گل غوټی وی یا به وی باورا، ما ته به خوشحال وی پلار نه به خفا. لا 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 لا،
واوا واوا، زه دې پات ماشا گل پری، ډیر ښه ډیر ښه.
څه خبره ده خدای دادا؟ لیوانه شوی خو به نه چې خان دی اولاسو نه پړکوي.
حضور دې بوت ماشا نه لیوانه یم نه پیریا نه ا د خپل ګران میرمنه سندرو خوګو خوګو خبره ته خوشاله شوم. د دې څه وایل
زازا؟ اس مين وایل؟ خپل ماشوم میرا تا وایل چې مولې ما ته خوګي خوګي سندلې وایې، ما ته خوګي خوګي خبلې وکا.
ظلمه لکه له ما سره هم وغږه وکنه. حضرت دې بدمشه، از ما هم د ماشومانو خبلې زده دي. ولی ولی خبلې به ولته وکم.
ما ورته وویل چې له پلار سره دې هم خبرې وکا، خو هغه
خو څه؟ حضرت دې بدمشه، ماشوم بیا څه وایل؟
ویلی چې نه نه، ازله دې بدمشه، زه مې له پلار نه ملول یم.
وای جان، هغه هم وایي زړه دې بدمشه؟ نو ولې ملول دی؟ د زړه سال مې دی، ځیګل مې دی زړه دې بدمشه.
خو له ما نه یې پټه پوښتنه وکړه، ویلی چې ته مې پلار کلینیک ته بوتلې که نه؟
نو زړه دې بدمشه، تا بیا څه ورته وویل؟
خو ما ورته وویل چې ستا پلار د تیږې زړه للی، که زه ملام سم په ما یې زړه نه خوږېږي.
نه نه، داسې مه وایه زړه دې بدمشه. ته چې وای نه، که په تا باندې څه وشي نو زه به بیا څه خاورې په سر بادوم.
خو ماشوم یوه بله سخته خبره هم راته وکړه.
څه یې وویل زړه دې بدمشه؟
وویلې چې مولې، ته دا مې چې تا کلینیک ته نه بیایي نو ته مول سره خبرې مه کوه.
زړه دې بدمشه، چې داسې ده نو زه له کوره مراورېږم. دا دی دا کور، تا او ماشوم ته در پاتې، زه لاړم له کوې قاب نه اخوا اوړم.
خدای دادا، ته غوږ شه، چیرې ځې؟
ا
خمالم صاحب کامل پراتک دې ډیره خوشاله سو
په ایمان خوشاله شي شفیق تروري
تصور چې دا چای خو درته واچوم اله چې څخلو ته جوړ شوی دی
نه نه تروري ته به راته چای نه اچوي
وی ولې
ګلالۍ ناوې ته غږ کړه هغه مې شاګرده ده چې د واده د نکریزو په سرو منګلو راته چای واچوي د واده مبارکي به م ورکړم
ګلالۍ خو نشته
ولې چیرته ده
پلارګنۍ کړی ده مور یې پسې راغلې وه بوی تله
خیر دی پلارګنۍ کره خو اره ناوې ځي
خو ګلالۍ خفه وه یوازې به ناسته وه او له ځان سره به یې ژړل
پس خفه وه
د اسلام پلار مکتب ته نه پرېښوده
زه نه همدې لپاره راغلی یم چې ګلالۍ ولې مکتب ته نه راپرېږدی
ما اسلام ته وویل چې ګلالۍ دلاسا کي خیر دی پلار به یې ورو ورو رضا کړو او ګلالۍ ته به د مکتب اجازه ترې واخلو
خیر دی اوس هم خبره دومره ګرانه نه ده چې لاره چاره دې ونه لري
خو معلم صاحب کامل که د ګلالۍ پلارګنۍ ګلالۍ په خپل کور کښېنوي خدای مکړه زموږ او د دوی تر منځ به دښمني راشي
خدای به خیر کړي دښمني دې خدای نه راولي وایي غر که څومره لوړ دی په سر یې لار شته له سختې سخته خبره هم په سړه سینه حوصله او ښه نیت جوړېږي
ته څه وایې چې څنګه به یې له دې زند نه واړوو
ته وا اسلام دواړه له خان صاحب سره خبرې وکړئ ورته ووایې چې په مکتب ویلو کې نه څه تاوان دی
نه معلم صاحبې د اسلام پلار ډېر ضدي سړی دی چې خپله یې خوښه وي هغه کوي
چې داسې ده نو د کوم خپلوان خبره مو چې په خان صاحب ښه اثر کوي هغه ورته وپوهوئ چې خان صاحب ته قناعت ورکړي
مولوی صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته گل محمد رازا رازا مدرگا د هاوس دی ولی تا ډډه وه
مولوی صاحب کتاب دې مخې ته ایښی دی هسې نه چې له کاره دې وباسم
دا مبارک کتاب د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ده کله کله یې ځینې د حکمت او رحمت خبرې له خلکو سره شریکوم
هو هو مولوی صاحب ډېرې خوږې لګي زما خو ژړا ورته راځي رښتیا شکر چې زموږ د کلي مولوی شوې اوس به ډېر څه درنه زده کړم مولوی صاحب
جزاکم الله خیر شکر دې پیمان شه الحمدلله ستاسو د کلي خلک ډېر متقي او پرهیزګار دي خوښ مې په دې دي چې په خبرو یې سر خلاصیږي
مولوی صاحب ستاسو په خبره کې تاثیر دی مخکې دې چې په سیمینار کې خبرې کولې ا د چا خبر د کاني زړونه ورته اوبه کېدل
سبحان الله ما شاء الله هذا من فضل ربي د اسلام مبارک دین د امن مهربانۍ محبت او رحمت دین دی که څوک په اسلام عمل وکړي هیڅ بدی او بدرنګي به ونه ویني
بې شکه مولوی صاحب ما یو عرض درته راوړی دی
مهرباني وکړه عرض دې وایه
خبره داسې ده چې زما مور د کلي د شورا رئیسه ده هغه بله ورځ د کلي د مکتب انجونو شکایت ورته کړی و
څه وایې انجونو شکایت ورته کړی و
هو ویل یې چې انجونو غریبانو په سرو سترګو ورته ژړل
ودې نه ویلې چې د انجونو شکایت د څه په باره کې و
مولوی صاحب خدای دې موږ ته هدایت وکړي ځینې بد اخلاقه لوکانې د مکتب په لاره کې تنګوي او بدې بې شرمه خبرې ورته کوي
دا ډېر شنیع او زشت عمل ده اول خدای رحمان پروردګار دې بد عملو ته هدایت وکړي که نه نو د الله بل نوم قهار هم ده په لوی غضب به واوړي
همداسې ده مولوی صاحب
که د نجونو آزار و اذیت عام شو د نجونو د تعلیم مخه به ونیول شي په ټولنه کې به لویه بې اعتمادي پیدا شي
نو مولوی صاحب ته څه وایې چې دا بدې او بدرنګې به څنګه ورکې شي
د دې په علاج زه پوهېږم زما خپلې لوڼې هم دیني سبقونه وایي او هم د مکتب
ښه ښه کیدای شي هغوی هم څه درته ویلي وي
نه نه زما لوڼو خو ماته څه نه دي ویلي ها که یې خپلې مور ته دا خبرې یاده کړې وي څه نشم ویلی
خو مولوی صاحب چې هر څنګه کیږي یو غمی باید وخوري.
ته بیخي بیغمه اوسه، دا زما او زما د مقتدیانو دینی وجیبه ده چې د شیطاني عملونو مخه ونیسو، علم، حکمت او دینداری ته لار خلاصه کړو تر څو ټولنه اصلاح شي.
باه باه باه، څه ښه دم یې ویستلی دی. مامور صاحب فاروقه، کومه پیاله چای درکم؟
او یوه پیاله ما ته هم ډکه کړه.
رښتیا مامور صاحب زمانه؟ دا دی واخله. څه دی ویل؟
دا مې ویل چې نن دې څیره غوړېدلې ښکاري، نورې ورځې به دې په ټنډه یولس بجې وې او خبره به هم نه درسره کېده.
هغه بله ورځ زما په زړه او ذهن کې د چا خبره یو سل اتیا درجې فرق راغلی.
ښه ښه، دا خو ته صبر چې زه دا میز په بل مخ واړوم.
نه نه، میز په بل مخ ماړوه چې ټولې دوسې به پاڼې پاڼې شي.
ښه چې وایې میز ماړوه نه اړوم. اوس دې نو د خپل مثبت تغییر کیسه وکړه.
داسې و چې اوښی مې راغلی و، مامور عثمان کې یې پیژنې؟
او هو، خود یې پیژنم، د کلي د مکتب اداري مامور دی، زما او د طیبې ډېر قدر وکړ.
بس هغه راته خدای سبب کړه، زما د زړه نه یې ټولې کینې وتوګلې. د چا خبره اوس مې دا زړه له خوشحالۍ نه باغ باغ دی.
دا خو د موږ ته هم مبارک وي، له دې باغه به موږ هم میوې او ګلونه راوړو.
ته اوس فلسفه مه راته وایه، زما خبرې ته غوږ شه.
دا دې د زړه غوږونه خو مې درته څاک دي، د سر خو لا په ځای پرېږده.
بس نو مامور صاحب عثمان داسې خبرې راته وکړې چې فکر مې پرې کاوه، ورو ورو مې په دې زړه لکه مرهم لګېدی.
واه واه، نامې خدای دی وي، مامور صاحب عثمان دې ژوندی وي چې تا ته یې سړیتوب درښودلی دی.
بالکل یې سړیتوب راښودلی. زه هم د زړه د تله دعا ورته کوم.
وا سړی، دا ته څومره ښه سړی شوی. وبخه چې ما ټوکې هم در پورې وکړې، خو ته د مرچو له څټې راکوزې د قندو نباتو په بوجۍ ناست یې.
بس یار څه یې بولې، دا ټول د عثمان له برکته دي.
نو زوراوره، عثمان کوم دم در باندې چوفکه؟ دا کومه نقصه یې درکړه چې ته دومره ورته خوشحاله یې؟
د کینې په ځای د احترام نقصه راکړه، د بل چا د لیاقت د منلو داروی راکړه.
عجب، ته دا نقصه لږه ماته هم بیان کړه چې زما هم سر پرې خلاص شي.
مامور عثمان ډېر رښتینی بنی آدم دی، د طیبې د کار او اخلاص ډېر صفتونه راته وکړه. بس ما له زړه نه له طیبې سره کینه پاکه لرې شوه.
یاره مبارک دې شه، په دې خو دې زه ډېر خوشحاله کړم.
کور ودان، خو اوس دې ته زورېږم چې کله طیبې نه بخښنه وغواړم او هغه راته بخښنه ونه کړي نو بیا؟
ګرانو اوریدونکو، تاسو ته پته ده چې د مامور زمان له خزینه مامورینو سره کینه وه، خو د ده په شخصیت کې هغه وخت بدلون راغی چې اوخی مامور عثمان د طیبې د استعداد او وطن دوستۍ ډېر صفتونه وکړل. ستاسو په فکر که په سړیو کې د ښځو د کار او حقونو په باره کې مثبت بدلون رانشي، ټولنې او میرمنو ته به یې ضرر څه وي؟
زلفتی مارانو دی سترگ شرابی لره، سپتا مایما سسی رو جادو لره، یار 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 زما وگو گورا دلدار زما تے وفادار زما راشد دیدار زما سشور مشور رہو مودے مشور مشور کرو مودے لیلا زن سنگار دین یار سشور مشور دے بوگے سشور مشور دے بوگے مشور مشور کرو مودے لیلا زن سنگار دین یار سشور مشور دے بوگے سشور مشور دے بوگے پلار کزی ستر که ترک رایده مین لال زار کزی گره گره حال زما اخیالی دلدار زما سپ تمایین یوما اید زی قرار زما سشور مشور ره بوده پشور مشور که بوده لیلا زن سینگار دینه یار سشور مشور ده بوده سشور مشور دی بوگه مشور مشور که بوگه لیلا زن سینگار دینه یار سشور مشور دی بوگه سشور مشور دی بوگه